پاست انسب خوشاله دي
ډیر زیاته مننه را شمایون قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. تیر ماښام په خوست او یو شمېر نورو سیمو کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان راټول شو او د وژل شوي جاپاني بشرفعال کارکونکي تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شوو همکارانو په یاد یې شمې بلې کړلې. او دا امریکا یو چارواکی ویلی د ایران په ورستیو مظاهرو کې د ایران د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې خای تر زور زیات اعتراض کوونکي وشل شوي. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل بالا خبرونه وکړو. افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیمې تیز وکړو لزرو زیات کسان وشلوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان پوځ په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی و. تینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسي باز کردن شهرهای محاصراتی درجه
یک. خپل تهنج وایي د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړنی نمبر لوی لارې خلاصول د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لوی لارو د ګواښونو کمول دي. خپل تهنج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي د لوی لارو په تیره د درې صوف مزار شریف بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کول لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونې تیر ماښام په آر کې وی غونډه ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې یو ول سره 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال لپاره 4720 زیات افغانان له ایران او 3000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګند کړه چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې او ویل چې یوازې په محشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کېږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنګټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
امریکا ویل اولویز سټاند وذ دی ایرانین پیپل.
ولسمشر ټرمپ وایي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي، له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نورو شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 14 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلي سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لانکاري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلي وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کېږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکارې ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلې. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارۍ ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو له لارې څه باندې 40 هېوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلي وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د سبان د 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوریدلی شئ چې تیر مقام په خوست او یو شمیر نورو سیمو کې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکوونکي تیسو ناکامورا د وژل کېدو په اړه غونډې جوړې شوې. دا وژنه وغندل شوه او په یادې خلکو شمې بلې کړې. تیسو ناکامورا څوک و؟ ولې یې په مړینه دومره خلک خواشینی دي؟ په دې اړه به د هغه ژوند ته کتنه ولرو. د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحې حکومت دې جوړ شي. دا چې ولې د په څرګندونو کې به یې واورئ. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. لوېدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګه نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم له یاده مه باسئ. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړتیا وي. ریپورت که څه هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان په وسلوال پوست کې د وسلوالو طالبانو ادغام ښایي له ستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکم نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پرخولو او پټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره خای د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان ارتیا د 15 پر لپسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی ښایي زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې ښایي ناامنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا ښایي د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ ته رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په 2.2 لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.5 زیاتیږي، او دا په دې معنی ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لاره بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلی هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبره. هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي، که دا په اقتصادي خودکفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کېدلی شي ډېر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي. اوای په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورنی تولید په 30% د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په 30% ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې، او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 3.5 ته لوړه شوې، چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري، او که په تیره د کانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجمې شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په 3.6 هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تیر ماښام په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا او دغه د وژل شو همکارانو په یاد راغونډ شول. فعالان او ځوانانو د دې پیښې عاملان د افغانانو دښمنان وبلل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د غندنو په ځای دې دغه عاملین پیدا کړي او ودې نیسي. دوی هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به افغان حکومت او ولسونه د هغه بنسټونو او اشخاصو د ژوند خوندیتوب ته پام ډېر کړي چې په دې هیواد کې په بشري خدمتونو بوخت دي. نجیب الله لوخیل له خوست نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمېر خوستی او مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو نمر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د عصري باغدارۍ مخکښ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامور اړوند د افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي، بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستي ځوانان راغلي تر څو د انسانیت وژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامور یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامور د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
پر خوست سربیره پرون په کابل کې د جاپان د سفارت مخ کې هم یو شمیر افغان ځوانان او مدني فعالان راټول شي وو او د ډاکټر ناکامور په یاد شمې بلې کړې او دا خوشنې وغندله. په ننګرهار، پیښور او یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم افغانانو د ناکامورا د وژنه غندلې ده او د هغه په یاد ډیوې بلې کړې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې جاپاني بشرپال وژنې پراخ عکسالعملونه راپارولي او ګڼو افغانانو پرې خوښنې ښودلې. خو دا جاپاني ډاکټر ناکامورا څوک و؟ څه یې کړي و چې ګڼ افغانان پرې ویر کوي؟ پامیر ساحل یې ژوند او کار ته کتنه کړې.
تیتسو ناکامورا له جاپان د روغتیایی خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی و او یو کلینیک یې جوړ کړی و، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان NHK ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان د ستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د ډسمبر پر 14 په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم وژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و، تیبی ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پیښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پیښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په موخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بلاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلی چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 16,000 هکټاره بیدیا بیا ژوندی کړه او د همدې خدماتو له امله سږ کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کی ټلویژن ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویژن ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي خو ویالې یې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د انتخاباتو د جنجالونو موضوع د امنیت او عدالت د ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت دی جوړ شي. د ښاغلي نبیل له قوله د دې ډول د جوړېدو لپاره باید د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې لغوه شي او طالبان دې اوربند اعلان کړي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې ډول حکومتونو غوښتل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او دا چې څوک به حکومت جوړوي دا پریکړه به د انتخاباتو نتایج کوي. امید زهیر مل په دې اړه رپورت لري.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي سوله او ټاکنې له بنبست سره مخ شوي او له همدې کبله باید په افغانستان کې د مصالحې یا سولې په نامه حکومت جوړ شي. ښاغلي نبیل چې د پنج شنبې په ورځ یې له رسنیو سره خبرې کولې وویل کړکېچ ورځ تر بلې زیاتېږي او تر دې حده رسېدلی چې د هیواد سیاسیون او حکومت د سولې خبرو لپاره د یوه پلاوي د نوملړ په ترتیب نه جوړیږي. د ولسمشرۍ د ټاکنو دا نوماند وایي د دې ستونزو د حل لپاره اړینه ده چې ټول لوري قرباني ورکړي.
پروسه د صلح باید بین الافغانی شي. متاسفانه فعلا صلح د پاکستان د طالبانو او د امریکې تر مابند. افغانستان ولس یا زموږ مشکل دی چې په لس نه سره جوړیږو یا طرحه نه لرو یا خودخواهی لرو یا د ځان د قدرت د بقا په خاطر به هر دلیل نه په خاطر ما ویلي چې ټول خواه باید قرباني ورکړي.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې په طرحه کې واک یو بېطرفه شخص ته سپارل، د اساسي قانون تعدیل او اصلاح، د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو ادغام او د ښکېلو لوریو د خالص صلاح کولو موضوعات شامل. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له ټاکنو پرته د هر ډول حکومت جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل افغانانو په ټاکنو کې د ګډون لارې له جمهوریت پرته هر ډول حکومت ته د رد ځواب ورکړی دی.
افغانستان نظام جمهوری دی. افغانان په همدې خاطر د رایو صندوقونو ته ولاړل چې د دې جمهوری نظام دوام غواړي. د سولې په نوم او په بل هر نوم حکومت غوښتل د افغانستان د اساسي قانون سره ښکاره په ټکر کې.
رحمت الله نبیل داسې مهال د سولې حکومت د جوړېدو غږ پورته کوي چې له دې وړاندې د نوماندانو شورا هم د ملي ګډون د حکومت په نوم د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشرۍ ته نومان رحمت الله نبیل که څه هم په خپله طرحه کې د ولسمشرۍ ټاکنو لغوه کېدل مطرح کوي خو نن ورځې دا هم وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانوني مسیر ته راوګرځي او پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. ښاغلي نبیل په هیواد کې د ټولو ستونزو پړه په یوه ټیم واچوله چې د ده په خبره په فساد کې لاس لري او هر ورځ د دې لارې شتمن کېږي خو په واضح ډول یې د چا نوم یاد نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له دوه تنو نورو نوماندانو عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار سره رحمت الله نبیل په یوه ګډه اعلان میا کې ټینګار کړی چې په ټاکنو کې درغلي شوی او دوی به پر وړاندې په ګډه ودرېږي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
که څه هم کلونه کېږي چې د ټاپي نظریه موجوده ده خو د دې پروژې عملي کارونه د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان او هند هیوادونو د مشرانو لخوا په 2014 میلادي کال کې پایل شول. زموږ همکار الیاس تایی په دې مفصل رپورت کې هڅه کړې ده چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي چې آیا تاپی یو خیالي نوم دی او که عملي پروژه. نور تفصیل په دې رپورت کې.
وځه ټرافیک پروژې یو مشکل چې د خلکو سوال.
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د غازو د نلیک کې د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیک کې د کار د ځنډ لات بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار تقریبا سروې بشپړ شوی دی. فقط یو مشکل چې په دغه اخیرو ورځو کې موږ درلودی هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو د خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل، بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړل شو. فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته، هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته، کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي. اوس چې هغه کار خلاص شو، اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیک کې ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,300 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې چاپی د نلیک یو له مسؤلینو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیک به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد متریک مکعب ګاز دغه درو هیوادونو ته لیږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شوي وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلې وي. د لشکرګاه اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي،
مګر دغه ځندې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک قطاباسي او یو دا یو تېروتنه ده، دا یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه شته، دا پروژه مخ ته ځي، دا پروژه کېدل کېده، نو خلک به بیرته هیلمند سي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده سي چې دا پروژه پر مخ لاړه سي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبانو سره یو توافق ته رسېدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 70,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1993 او 1996 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پر غځېدل چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غځای څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1980 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه پیل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک په یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. په دې اړه به زموږ په راروانو خپرونو کې مرکې او همدارنګه ریپورټونه ولرو. اوس راځو د سیمې او نړۍ وې مسلې ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی بران هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. احمد تکلی په اړه ریپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې ښایي له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered openly.
ایران څخه چې حقایق راوځي دا ښکاری چې رژیم خایي د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي، خو دا نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخه نیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه را رسیدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړیو غوښتنه کړې، چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیه ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډېرو مواردو کې چارواکو هغوی ته مړي تر هغه وخته نه دي سپارلي چې کورنیو ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 10,000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماتانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولي دي. ټرمپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډېر سخت ځواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل ګمان کېږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي هوک د څرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
افغان پوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم یو ویان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر لخپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال او رغنده رول ولوبوي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوکوي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلوي. دوستانو مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وس هم رازو د بلخ ولایت څخه غو رپورټ ته چې په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو د ستونزو په اړه دی. ویل کېږي چې د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نجونې نشي کولای له ثانوي زده کړو وروسته لیسي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. دا چې ولې د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو، ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه ماهر وي.
د بلخ ولایت په ګنشمیر ولسوالۍ کې دودیز ممانعتونه او نامنې سبب شوي ترڅو ګنشمیر چونې د ثانوي زده کړو لا بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهربلک، بلخ، چمتال، شولګرا، شورتپا او کلدار ولسوالۍ کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګ نسیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولای چې لا نه هم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازی حکیمی چې تر نه هم ټولګي لوست کړی وایي چې د کورنۍ د ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلې چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلی حکیمی وویل په بل خلصوالی کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنه زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنه او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړ هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنې او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډېر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، مزار شریف.
نیما نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزا يم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دیونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلې د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاپري خالي وړي. ولی زین ناویانې د پلار لکور پر اوړي جیز زورول کیږي. د دې تاوتریخوالی پایلې څه کېدای شي؟ اسلام یې پاړه څه وایي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو ته وایي چې معمولا د نجلۍ د پلار د کورنۍ له لوري برابرېږي. خو کنجلی په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یا د برابرولو توان نه درلود، له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالی بدلیږي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې په لومړي سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
دغه دسمال تاسو دغه خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې او نور ښکلیان مې ګنډلې دي. یو څو جوړې کالي چې وایي دغه
ښه دام راته وویل چې نور دې څه جوړ کړي دي په لاس باندې.
او دغه ښځته مې یو دولس ټیکري جوړ کړي په لاس او نور مې دغه د کور لوازم شیان اخیستي دي.
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي. نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیپ چینی ده چې ما اخیستی ده.
بل سیا خو راکش کړم
نو خور دا دراندې چې کله شم ماشینې کله شوي ده پکه ده دا شیان مې اخیستي امادګي مې.
او دغه د دې دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه؟
او دا یې خان نه کړم بیا الکو الا ته ورکو الک تم ګنډله خلاص مې جوړ. دا ډېر سخت ده. تاسو وینې چې بازارو کې ځای خان خرڅېږي چې یقینم شته لس زره روپۍ ته دي. نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړو.
او که دا جس تیار نه کړی نو څه کېږي؟
خو داسې ده چې بیا موږ یوان خلو بیا خالي راولېږله ده خلک خبرې کوي تانې ورکوي چې دلی جیز را نوړو خالی را ویوړله او یا پیسې پې اخیستي ورته کور چې مور.
نازیا هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي. نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي مهتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه و وړی، نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري. نوموړي وایي چې کلونه کېږي د همدې تحقیر او پیغورونو له وجې په پټه اوښکې تویوي او دردېږي.
د جینۍ څه ګناه دی؟ ګناه خو د پلار مور وي که نه؟ پیسې دې واخیستې، داسې شی ورته واخله چې په آینده کې په درد وخوري او سر ټوټي نه وي. وایي راغله د پلار د کور نه دلته، اوس دلته مونږ ته نصیحت کوي، په سر جګه جګه غږېږي او کېږي، پلار د څه شی نه دي درته اخیستي، کالي نه دي درته اخیستي، او خپله کوټه خپله کوټه خو باید درته جوړه کړې وای که نه؟ قالینه شوه، المری شوه، تخت شو، همدغه شیان. زما ګناه خو نه دی، خو ګناه مې یا د ورور دی یا مې د پلار دی. خو هغه ښار ته ځي که نه؟ هغه یې خوښوي راته، خو بیا چې کوم وس هغه مې نه رسیږي، فقط ژړا راشي په سترګو کې موفکې ګاډي شي. خوښي خو تانه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تانه راکوي. چېرته واده ته لاړه شم، واده را باندې تریخ کې هستی مې نه پرېږدي په قراره.
د خلکو په وینا ځینو کورنیو ته چې کله نوي ناوي بدیږي، نو له همغو لومړیو ورځو څخه خپل اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي. د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوي ودیږي، نو له همغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خواري یې برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جیز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو. مګم وخت چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته، بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته او خلکو ته یې د تحفې په شکل باندې ورکړه. ته یې پرېنښدې دومره؟ ما ډېر زحمت ایستلی و، کوم تقریبا درې څلور میاشتې ما په هغې باندې زحمت ایستلی و، بیخي د سترګو نه خلاصه کړې وم. حال چې دا به داسې یو یادګاري هغه پاتې شي، بیا وروسته ما سره به پاتې وي او استفاده به ترې کوم، یا به په کم میز واچوم، یا به کم مثلا رشکالي او دا دسمال او سرمیزي او دا شیانو. بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړه خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو یو شمېر کسان بیا وایي ځینې انګایندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا المارۍ کې شل قلفه ورچوي، تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړې وه، بس دونه راوړې خپل وس قدر، اما هغه خپل ځان ته یې وساتله، ما ته یې نه ده راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینک ترموزه وه، دغه شیان وه زوی، نو شیانه نه وه. دا بکسه و هغه بکسونه کې قلف کړي زوی، خور ورته وړې چې دې ته ما ورکوه، خپل مال ځان ته وساته، دې ته وخت مه ورکوه. که یعنې تا سره کېناسې کېناسې کنې مې بسل کوره.
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري؟ دا مولا دینی عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي.
که د چا له وسې کېږي او شایې جوړوي یا نه لري، او د پلار کورنۍ یعنی د جلۍ د پلار کورنۍ په بساط کې یا په تاوان کې دا وي چې خپل لور ته مثلا فرش ورکړي یا ظرف ورکړي، هغه د خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې پورې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې که یو شی ورنه وړي یعنی جیز ورنه وړي، نو هغه په هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښته وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیز پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړي وایي
کله چې ما واده وکړ باور وکړ سي ما د خپل ځان سره اغه یو ورکی کتابتون به د ځان سره درلود. اغه می د خپل خسر کوټه د ځان سره وړید او یو درې څلور جوړه جامې می درلودې د غسره مواد وکول لړم تللیم. فصل د خدای تر اوسه پوری د ما د مشمانو د پلار له طرف نه یم د خوخه خسر خدای دی وبخي د غوی له طرف یم د کورنۍ د نور غړ له طرف نه په هغه ورځو کې نو ورسته لایغه نه تر اوسه پوری فصل د خدای د دې کوم ستونزې سره نه مخامخ شوی. اته په رموز کې تر اوسه پوری راته د خبره چانه د کړي سال ځان سره جز جوړ نه دروړي هیڅ شی مم لزان سره یې نه وړ. یعنی د ځوان اساس یوازې جز نه پوره کوي. د ځوان په اساس کې د ځوان په بنسټ خودل کې نور داسې څه ستاسي پیغه باندې باید موږ ټینګار وکړو. لکه زده کړه د ځوان مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پخو باندې ودرېږي دا ډیره مهمه ده.
خو خای د میرمن زرمتی په سیر به ډیر کمی خزی بچي د خسر کوړه د ډیر جیس پر ځای کتابونه او نور مانویات بړي او د خواخي په کور کې هم د پیغورونو پر ځای خراغلاس تورته ویل کیږي.
پوهان وايي شته د کور څراغ دی، نو م پرېږدئ چې کور مو تیار سي. تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
خو ګوریدونکو، کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیز کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق لزمونږ همکاري فرشتې غنی و تمثیلي ټوټه لیکلې ده چې ستارې امینی، شفیقې لکنخیل، یاسمین حکمت او هارون ګلزاد پکې نقشونه لوبولې دي. په ګډه یې ورو
وزرغونی دومره داوی له ما سره مو وه هیڅ حوصله نه لرم. او د دې زبې موسنو خواخه شمه دا یو څارويشته دی په دې سر د تپري نه ده
ټول ویشته دی را ته اوس کوله خلک د خدای له پاره پریمیک ده او بابا په دې دوه کلونو کې مې بغیر له قدر عزت څخه په دې رسیدلې دي چې دا سال دې را باندې جوړ کړی او ما خو بیا کومه بده خبر نه درته کړې. همدومره مې وویل چې ډاکټر راته د ناروغۍ لپاره ویل چې کار ما کاوه یو دوه ورځې استراحت وکا کنه نو له باد نه به با تاره شم. وی
بس کړه بس دوه کاله دې له واده نه تیریږي بانو ته یې ګوره اره ورځ مریضه یې اره ورځ نخری کوي دې مکاري ته یې وګورئ. توبه مې دی وی توبه توبه دې کور له کارونو ځان خلاصوي زورکه شرنګ دې ورکه نور انګان دې مم دې.
خو ګوریدونکو، دا وا د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې له بیوزله خلکو سره مرسته او همکاري باید په څه ډول وشي. هغوی چې غریبانو ته د مرستې ورکولو پر مهال عکسونه اخلي او بیا یې خپروي خلک یې څنګه ارزوي او د مرستې کولو پر مهال کومو خبرو ته باید پام وشي. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي او زرو یا مادومی وړاندې کوم د راپور او د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ پکې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې را اوروي.
په
افغانستان غونه جنگ زپلې ټولنه کې چې د ډیرو خلکو اقتصادي حالت خنه دی، داسې کسان هم پکې ژوند کوي چې د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو څخه هم برخمن نه دي. په ځانګړې توګه کله چې د یخنۍ موسم را رسیږي، دا خلک ډېرې مرستې ته اړتیا لري، خو ځینې کسان بیا په غریبانو خپلې مرستې پاسلوي. د مرستې کولو په مهال ناسمې خبرې کوي، عکسونه او ویډیوګانې اخلي او بیا یې خپروي، چې یو ډول بېوزلي کسان ځان او نورو ته کم راولي. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، خپل کیسه داسې راته کوي.
همداسې شوی، یو وارې همداسې را سره کومک شوی و، نو د صحیح کومک هم نه و، خو مقصد خیر اوسی کومک کړی، خو بیا عکسونه یې واخیستل مانه او فیسبوک کې اچولی، نو بیخي زه پښیمان شوم دغه کار نه. د خپل خپلوانو ته ویل وایي واله کوئ دا څنګه حساب دی وایي، ته ډیر وضعیت د خراب هغه فیسبوکو کې مونږ تا ولیدل. خپلوان خو ډیر راته ښه پیسې دې خواستل، ښه کومکونه دې واخیستل، او چې د رښتیا نه خبر نه، خو هغه ډیر داسې ناچیزه کومک را سره وکړو. ډیر نه امیده کېږم، خو مجبور نه څنګه وکړو، ډیر نه امیده. خلک ډیر راته دا شرمېږي سړی چې داسې خلک ورته وایي والا تا ما ولیدل هغې کې، او دا سړی تا سره کومک کول. او په دې شه زه کومک قبلوم چې دا عکس مې وانخلي او هغه ونه کړي. زه یو ځوان یم، خیر ده چې راباندې حالات راغلی، غریبي
په هر ټولنه کې چې د مرستې کولو روحیه وده کړې وي، هرومرو هغه ټولنه د ژوندانه په ټولو برخو کې په ډېره چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي. خوشته داسې کسان چې په ټولنه کې هر څه د شخصي ګټو په خاطر کوي، ځکه خو په خپلې مرستې هم دنیا خبروي. د میدان وردګو اوسیدونکی فاضل احمد په دې اړه وایي،
هغه مخکې نه مخکې هدف لري، هدف یې ټاکل شوی وي. هغه هدف کومک نه وي چې خلکو سره کومک وکړو، هغه بل هدف لري چې ځان یو هدف ته ورسوي. مثلا یا ځان کاندیدی وي، هغه دپاره غواړي ځان ته شهرت حاصل کا، یا پټولنه کې غواړي چې ځان ته موقف حاصل کا. امکان لري نور ایلتونه ولري، بعض تجاران دي مثلا کومکونه کوي، غواړي چې د خپل تجارت مشهور کا، خپل کاروبار ته شغور کا، وسعت ور کا، کمپنۍ مشهور شي. هغه یوازینه ایلت همدای چې شهرت حاصل کا ځان ته.
د خوست ولایت اوسیدونکو ولی جان بیا وای، د نور سره داسې مرسته چې په مقابل کې هیڅ ډول توقع نه لرو، تر ټولو ښه احساس دی. که تاسو دی او چا سره د خپل توان مطابق مرسته وکړي، نو فکر وکړي چې سبب یې په یاد ولرې چې راتلونکو کې به تاسو سره ضرور په یو بڼه مرسته کیږي.
زه خپل چې چا سره که څومره د خپل وس په اندازه مې چا سره مرسته کړې ده، دا نمایشي حرکت ما نه دی کړی، بلکې ما په خپل د دغه سړی هم چې تشخیص کړی دی، که ښځې وي که سړی وي، دا هم تشخیص کړی دی. وروسته مې د مرسته ډېره پټه ورسره کړې ده. یو زکات خبره ده، زه چې زکات ورکوم، فطر ورکوم، د روژې دا علني ورکوم، مرسته چې کوم دا پټه ده. دا خلکو د هغه لپاره نه ده چې زه مثلا څوک ما وګوري چې دا مرسته تای د سړی سره وکړله، د نمایش لپاره، د ځان خودنې لپاره ده. هغه
د فاریاب ولایت اوسیدونکی اسدالله کاکړ بیا وایي، مرستې په بیلابیلو ډولونو کېدای شي چې په عمومي توګه د یو محتاج سړي د ژوندانه په معنوي یا مادي برخو پورې اړه ولري. په هر صورت، هر سړی چې د هر ډول مرستې توان ولري، باید هغه د بل محتاج سړي څخه ونه سپموي، او دا چې کومه مرسته په علني ډول وشي او کومه په پټه نوموړی زیاتوي.
مرستې په دوه ډوله باندې موږ تقسیموو. یو هغه مرستې دي چې دولت دخوا څخه کېږي، یا د خیریه موسسو، معتبرو موسسو دخوا څخه کېږي، یا د بین المللي ټولنې دخوا څخه کېږي. هغه که د مهاجرو دپاره یي، یا د بېوزلو دپاره یي، یا د داخلي بېځایسو دپاره یي، هغه چې په علني ډول وشي، دولت تر نظارت لاندې کې وشي، او د خلکو په مازر کې ورته توضیح شي، هغه به ډېره شي، ځکه چې هم د فساد کچه پشکې راټیټېږي، او هم خلکو ته معلومېږي چې په واقعیت هغه اندازه مرسته د خلکو ته ورسېده که یا. او یو قسم دا پنان د مرستې چې موږ وینو، یو څوک یا 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ، یو غریب یو ځای پیدا کړي، هغه ښځه یا سپین ږیری یا ځوان، دا هغه سره بیا ډېر شکم دی. فیسبوکي عکس اخی ورسره، د هغه احترام او هغه عزت هم په ټولنه کې چې دا د مادي سره 1500 روپۍ کومک وکړي یا 1000 روپۍ کومک وکړي، دا نه خیر دی. او نن دې ته کومک ویل کېږي، دا نه حق هغه د خپل فیسبوک ته پاره دا کار کوي، دا ښه نه دی. دا
اسلام هم له بېوزلو سره په مرسته ډېر ټینګار کړی دی. داسې مرسته چې انساني کرامت ته پکې صدمه ونه رسیږي. دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی په دې اړه وایي،
اسلام د ایثار او د قربانۍ او بل ته په برترۍ په حق ورکولو دین ده. کومکونه په دوه قسمه دي. یو هغه کومک ده چې هغه علني کیږي، هغه د فرایضو څخه عبارت ده. شریعت وایي چې زکات په ښکاره ورکوي، دې کریا نسته فرض ده، تر څو پورې ستا د دې ورکړې نور هم عادت سي. کوم چې دا نفلي ورکړه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، تاسو داسې مال ورکوئ چې ستاسو ښی لاس ورکړه وکړي او چپ پہ خبر نسی. کم چې نفلی صدقات دی، په هغه کې پټوالې، سروالې، دا ډېر مهماتونه ده، ځکه چې کچیر تخکاره سي خدای نه خسته د سیونس چې دریا طرف تراړسي په بل حادثه کې راځي چې د قیامت پروز به ور په دریو کسانو لګيږي یو په کې هغه سوق مالداري چې د نوم د پاره مال ورکي لازم ده چې مالدار په غریبانو سره کومک وکړي نو الله جل شانه وي د څه کار مکوي چې تاسو ورکوم که خلک ستاسو په ورکړه باندې تر سو پوري اذیت او تکلیف سي د اسلام نظر ښه کار نه ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بولم
زمانو فهیم احمد هوتک ده د کابل ولایت د نهمی اوزی اوسیدونکو څوک یو کومک کوي یو خیرات کوي یو چا سره صدقه کوي نو دغه که په پټ لاس باندې وشي دا ډیره زیاته بهتره ده نو په دې اساس باندې موږ تاسو ته کله خیرات ورکو صدقه کوو د خلکو سره همکاري کوو تعاون کوو په دې وخت کې باید موږ تاسو ته کارونه کوو چې هغه خلکو ته نمایان کوو نو بهتره ده دا چې په مخفي شکل باندې په پټ شکل باندې
مایبلایم ده اصلن د لغمان ولایت اوسیدونکو دا باید لانی وشي په دې چې غریب خلک ډیر دي وسنن سبا وشور زکات څوک نه ورکې دونه د دې لپاره باید لانی وشي چې سره خلکو ګوري غریب دلته سونه دي داغه سره کومک وشي
زه انور حق فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ مرسته باید په پټه سره وشي اغه نه چې په دې کې بیا ریا راځي درته ومنه داسې خلکو ته ځان ښیي چې مثلا زه خو داسې یو شخص هم د ځان د خلکو سره مرستې کوم اوسې چې کوم اوسې کوم هر هغه شی چې کوي هغه باید په پټه وکړي خدای تعالی خو درته ووایم په خبرې شي
زادی رحمان نو میګم د لغمان اوسیدن کې زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نورم او دوستان د ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس د خبرونه د موضوع اړوند یوې تمثيلي ټوټه د غوښ شي چې مریم توخی لیکلی او شفیقی لکنخیل صادق سپینغار او نجیب الله سمیم پکې برخه اخیستي
والکا
توه موري
ته دلته راشه
دا راغلم توه موري
ته د ټلیفون راو بس زو یې د ما یو خړه عکس دې غړو او دې وړو سره واخله
خو درګه چې دې عکس واخلم دا لک دی خو درګه دا وړې پیپه کې لک زره دی خو درګه دا وړو بوجې په کې راسي ته و درګه
دا ته زوی
بس به خې سیدا دا غسه
ګوره زوی می دا به بیا غوړ ته وای او فیسبوک کې به واچای چې ټول خلګي وګوري
بالکل سیدا مورې فیسبوک خو اتمانه چومه
تو ګوره دروازه کې لکه چې څوک دی
څوک
زه هم خلاصه کړه دروازه
وې دا خو ماما ده په خیر راغلی ماما ستړی مشه
ژوند دې اوسې خوري نه خې جوړ خیریت دې
ستړی مسې وروره
خیر اوسې خوري
څومره دې نه وخته کو دونه انتظار می درته وې اوس
او خوري لار باندې و ما څه کړی وې اغه زنه اوسم پیاده راغله
څه ښه شو چې په خیر را ورسېدی
دا څه شی دی را وړه وړې نام خدا خدیجه می ساده ما خېستی
نه وروره دا د خوري پیسې را لګلې وي چې دا غریب او خلکو سره مرسته وکړي
خا خا دا خوري ښه کار کړلې
نو ځکه مې ته را وغوښتې چې دا لک باندې اعتبار نه لرم خدای سي دا څه رقم عکسونه واخلې دا کومک چې کوو ته به مې عکسونه واخلې به په فیسبوک کې واچو
ولې نو دا عکسونه څه ضرورت دی چې اخلي خو خیرات دی ورکه خلکو ته
وی وروره پریده چه دوست و دخمن خو می خبر سی
او خوری ده تا چه کوی خیرات خلق پتور کوی خیرات چه چو کوی چه تا نوی چه زه خیرات کم تا وقت در وقت موبایل ده وزه در وقت هم که اکسونه دی دا وقت لدیره بده خبره ده
وروره ولی بده خبری دا دلیور کور می نوینه چه دده غزره و چووی ددم زوی خارج که دا یو غیران چه تا نوار کهی
نو چه نیوار کهوی نیوار کهوی خپل کاره ده خیرات ده خدای در ازاده پاره گی که ده اکسو ده پاره
نه ده خدای در ازاده پاره
چه ده خدای در ازاده پاره که اکسو نپریده آقا چوک چه مستحقی وی گوره چوک چه غریبی بیوسه وی آقا تا خیرات وار که
وی ورورا مال ده با فیسبوک که وای چه وی که بای خلق و گوری
نا خوری دی خبری نتی رشده هستی خبری دی خلکو خبری دی هر سوک چه دا کار که وی خیلی نکی باید دا کار و نکی خیرات پا پتا خلو ویشه چه هیچ سوک در بانی پونیشی خدای خوار سوینی خیرات چه دی خدای دی پاره دی خدای باید وینی نه بندگان
و اورورا مال دا عکسونه بخپاره سی په فیسبوک کې ډیر لایکونه بم واخلی خلک بم تشویق سی.
ګوره خورې، څوک چې د خدای د رضا لپاره یو کار کوي هغه کوي، هغه تشویق ته ضرورت نه لري. څوک چې مسلمان وي حتما خیرات کوي. دې خبرو پسې مه ګرځه، تیره شه دې خبرونه. والکه
څه وایې ماما؟
ډیلیټ کاغه عکسونه دې شخصي بده خبره ده.
ښه صحیح ده دادا، ډیلیټوم.
بس نو راځئ چې ویسو چې هر څوک ته پیژنې غریب شي، ما غوته وسپارو.
راځئ چې ځو.
ای وروره، زه څه وایم؟ وزویه، یو خو دغه د کوڅې په سر کې چې موچي ناست یې همدې ته م لږ ورکوي، ډېر غریب ده.
خو راځه خورې، ته خپله راسره لاړه شه، ته به م وي، زه به م وم، دا به م وي، درې واړه به ویسو. هغه کراچۍ راواخله.
صحیح ده دادا، زه راخلم کراچۍ.
ځه زوی مې، ته کراچۍ راوړه، ماما به دې در سره کومک سي.
صحیح ده مورې، دادا لاړو.
دا و د دې اونۍ د کور کلی خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.